په 15مه پیکینګ تولاړ شي. فریبا ظاهر جزئیات وړاندې کوي.
د چین د بهرنیو چارو وزیر ایران او سعودي عربستان خپل متحدین بللي او هیله ښودلې چې تهران او ریاض وکولای شي خپل منځي اختلافات حل کړي. وانګي د چاشمې پر ورځ ویل چین ته د سعودي عربستان د پاچا سلمان د سفر هرکلی کوي. تکه سوی پاچا سلمان د مارچ له 15مې څخه تر 14مې نیټې پورې پیکینګ ته سفر وکړي. رویټرز خبري ایجنس لیکلي سره له دې چې چین د تیلو له کبله منځني ختیځ ته لیوالتیا لري، خو وایي د دې سیمې د شخړو او ډیپلوماسۍ په برخه کې ډېر لږ رول لوبولی دی. خو دغه هیواد هڅه کوي چې د سوریې د شپږکلنې کورنۍ جګړې د ختمېدو په هلو ځلو کې برخه واخلي. په دغې جګړې کې سعودي عربستان د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم مخالف وسلوالو پلوي کوي. تیر کال چین د یمن له حکومت څخه هم د خپل ملاتړ وړاندیز وکړ، چیرې چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف په ملاتړ هلته حکومتي ځواکونه د ایران پلوه حوثي یاغیانو سره جنګیږي. حوثي یاغیان د یمن د خاورې ډېره برخه په واک کې لري. رویټرز خبري اژانس د وانګي له قوله لیکي چې وایي موږ هیله لرو ایران او سعودي عربستان وتوانیږي خپل منځي اختلافات او ستونزې د دوستانه سلا مشورو له لارې حل کړي. وانګي د نور جزئیاتو له ورکولو پرته وویل چې چین د ایران او سعودي عربستان ملګری دی او که اړتیا وي چمتو دی چې په دې برخه کې خپل رول ولوبوي. پاچا سلمان د فبروري له وروستیو څخه خپل یو میاشتنی آسیایي سفر پیل کړ، څو له سعودي څخه د تیلو واردونکو هیوادونو سره اړیکې جوړې کړې او د پانګونې فرصتونو ته وده ورکړې چې په هغه کې د سعودي په دولتي شرکت ارامکو کې د اسهامو پلورل هم شامل دي.
بیا هم د چین په موضوع کې تمکیږو. د چینی ولوی مخابرات شرکت زیت تی موافقه کړې ده چې د هغه څه په خاطر جریمه پرې کړي چې د پر ایران او شمالي کوریا د امریکا لخوا له بندیزونو څخه د سرغړونې په ترڅ کې د هیواد ته حساسه ټکنالوژي ورکړي ده. جزئیات یې له ملالۍ بشیر څخه اورو.
د چین یو مخابراتي شرکت موافقه کړې ده چې د امریکا له بندیزونو څخه د سرغړونې پر سر ورباندې لګیدلې جریمه به پرې کوي. دغه شرکت چې زی ټی ای نومیږي موافقه کړې ده چې د 800 میلیون ډالر جریمه به ځکه ورکوي چې ایران او شمالي کوریا ته د امریکا پر بندیز سربیره حساسه ټکنالوژي انتقال کړې وه. د امریکا د ټکساس ایالت محکمې لا تر اوسه دغه موافقه نه ده تایید کړې. د موافقې له مخې په هغه صورت کې که زی ټی ای په راتلونکو 2 کلونو ازمایښتي دوره کې سرغړونه وکړي، اضافي 300 میلیون ډالر جریمه به پرې کوي. د امریکا د سوداګرۍ وزیر ویلبر راس ویلي موږ نړۍ ته پیغام رسوو چې تیرېستل پای ته رسېدلی دي، هر څوک چې زموږ په اقتصادي بندیزونو ریشخند وهي سزا به یې ویني. روس پر زی ټی ای تور پورې کړی چې د امریکا له قانونه سرغړونه کړې او پلټونکي یې قصدن تیر ایستلې دي. زی ټی ای د نړۍ له لوی مخابراتي وسیلو جوړونکو شرکتونو څخه دی. امریکا پر زی ټی ای تور پورې کړی چې د 2010 کال د جنوري او 2014 تر اپریل میاشتې پورې د ایران پر ضد د امریکا له قوانینو سرغړونه کړې دي. دغه شرکت د ایران له حکومت سره د مخابراتي شبکو د سافټویر او پرزو لپاره قراردادونه کړي وو چې د جوړېدو پایل یې په امریکا کې کېده. زی ټی ای د خپلو 25 څخه تر 30% پرزو لپاره پر امریکایي شرکتونو لکه مایکروسافت، انټل او کوالکوم اتکا کوي. د 2.5 میلیون ډالر په لګښت سامانونه چې زی ټی ای ایران ته ورکړي د امریکا د صادراتو له قانون څخه سرغړونه ده چې پکې راوټرونه، مایکرو پروسیسر او سرورونه شامل دي. د راپورونو له مخې دغه چینایي شرکت شمالي کوریا ته هم د امریکا پر بندیزونو سربیره 283 سامانونه لیږلي دي. د زی ټی ای نیمایي برخې څښتن د چین دولت دی او د ازمویښت په 1 کلنۍ دوره کې ورڅخه د صادرولو حق اخیستل کېدای سي. د سپینې ماڼۍ وان شون سپایسر وایي چې د زی ټی ای پر وړاندې ټولې جریمې د امریکا د سوداګرۍ، عدلیې او مالیې وزارتونو لګولې دي.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شاه عارف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورو ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او لوی ښارونو کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د کارګرو ماشومانو په اړه بحث کوو. د پروګرام الممو د افغانستان د بشری حقوقونو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د ماشومان د څنګه مرستياله عفیفه معروف ده. معروف صاحب شرغلس
مننه، زه هم خپل سلامونه نیکه هلی ګرنون اوریدونکو ته وړاندې کوم.
معروف صاحب، ولې په افغانستان کې ګڼ ماشومان کار کول ته مجبوریږي؟
بلې، ډېر ښه سوال دی. دا یو تریخ واقعیت دی چې په افغانستان کې د ډېر کلونو نه، یعنی هغه وختونه چې جنګونه شروع شوی ده، پس د هغه نه ماشومان اړ شوي دي چې کار وکړي او خپل د کورنۍ هغه اړتیاوې پوره کړي کوم چې دوی ورته ضرورت لري. نو دا معلومه خبره ده چې جنګونه چې منځته راځي په یو هیواد کې، د کورنۍ سرپرستان د بینه وړي یا ناپدید کېږي یا معلول کېږي، معیوبیت ورته لویږي. نو چون په افغانستان کې دغه سنت حاکم دی چې ښځې باید کار ونه کړي، نو ماشومان په هر سن سال چې وي دوی اړ کېږي چې باید کار وکړي او د کور ټول ضروریات باید پوره کړي. او همدارنګه ډېر عوامل لري دا چې ماشومان ولې کار کوي. ډېر عوامل شته چې دا فضا رامنځته کوي چې ماشومان باید کار وکړي، لکه نامنه. تاسو وګورئ، ورځ په ورځ نامنه اضافه کېږي او د جنګونو په ترڅ کې د کورنۍ مشران د بین ځي یا معلولیت ورته پیدا کېږي یا هم د یو ځای نه بل ځای ته بې ځایه کېږي، چې د هغوی اگر ټول اشته او ټول د ژوند ضروریات په بل ځای کې پاتې وي، نو دلته ماشومان قربانی د دې کېږي چې په کور کې باید هغه اړتیاوې چې ورته ضرورت لري دوی پوره کړي او راوړي. او ډېر ګڼ ښارونو ته چې دوی اته د ښاري فرهنګ سره آشنا نه وي، دوی هغه ښار ورته معلوم نه وي چې دا کوم ځای دی، دوی ځي او هلته کار کوي او د کار له امله، ممکن د نابلدۍ له امله، د ژبې د نه پوهېدو له امله دوی ډېر زیاتمن شي، خو بیا هم دوی مجبور دي چې کار وکړي. همدارنګه د دولت نه توجه دي دغه کورنۍ ته چې کوم سرپرستان د بین نزی شهیدان کیږي. نو دولت که اراده ولري د خدمت باید ډېر روزنتونونه ولري، او کوم جبهاتو کې چې خلک شهیدان کیږي دوی چون د وطن په خاطر شهیدان کیږي، نو دولت باید ځان مکلف بولي چې دوی ماشومان روزنتونو ته معرفي وکړي او هلته تر درس لاندې تربیه لاندې ونیسي. هم دا مرسته د ماشوم سره کېږي، هم د کورنۍ سره کېږي چې د کورنۍ د اوږو نه د دوی مصارف ایسته سي، او همدارنګه کېدای سي چې دغه قهرمانان چې د جنگ په نتیجه کې د ازادۍ په خاطر خپل سرونه قربانوي، د اساسي قانون د 45 ماده پر اساس دولت ځان مکلف او ګني، او د شهدا او معلولینو کورنۍ ته امتیازات ورکړي چې دوی ژوند سنبال کړي. همدارنګه د خلکو ناپوهي هم په دې هکله ډېر زیات تاثیر کوي چې خلک د کار د ډېر بد عاقبت نه یا نخوالې څخه خبر نه دي چې پر ماشومان باندې څونه بد اثرات لري. کوم ماشومان